په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام ولرو او همدارنګ پښتون په یو وشتمه کې هم اوریدل شي خو په لاره خبر نکو. د افغان حکومت د دې رسم مخالفو سیاسي ګوندونو نوې جوړ شوې ائتلاف وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره به خپل واحد کاندید اعلان کړي. د کندوز د کلایزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د مودي سند او بود زیاتوالي له امله د دوی کورونو او کرنیزو ځمکو تلوي زیانونه وخت دي. او د برتانیې پارلمان د سوریې د حکومت ای اهدافو پر ضد د پوځي اقدام ترسره کول رد کړل. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت د دیارلس مخالفو سیاسي ګوندونو نوې جوړ شوې ائتلاف وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره به خپل واحد کاندید اعلان کړي. دغه ائتلاف چې د انتخاباتي اتحاد په نامه یادیږي د اعلان تیر ورځ خپل لومړنۍ غونډې وروسته وکړ. په یاد ائتلاف کې زیاتره ډلې او سیاسي څېرې د شمالي اتحاد دي چې په 2001 کال کې د امریکا په مرسته د طالبانو رژیم اړنګ کړ. که څه هم چې تر اوسه د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدان نه دي ښکاره شوي، خو ولسمشر کرزي په دې وروستیو کې ویلي چې ډاکټر عبدالله عبدالاب، درب رسول سیاف او ډاکټر اشرف غنی احمدزی د جمهور ریاست له احتمالي کاندیدانو څخه دي. د کندوز د کلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د امود سند او بود زیاتوالي لامل د دوی د کورونو او کرنیزم زکو ته لوی تاوانونه وخت دي. د کلیزال اوسیدونکو ازادي لري ته ویل چې د دوی د سیمې دواړو خواو ته سند بهيږي چې د بود سطح د لوړوالي په صورت کې هر کال د دوی کورونو هم زکی لګوخ سره مخ کی. د کلیزال ولسوال هم داستون زمانی وایي چې د سند پر غاړه پوخ کار نه دی شوی او پلان لري چې د سند او بول کمی دوه وروسته لازم استحکامي پروژې عمل کړي. له دې وړاندې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکو هم ورته شکایت درلود چې په امو سیند کې د اوبو زیاتوالی د دوی کورونه او کرنیز ځمکې له خطر سره مخ کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل هرات د لوی لارې د امنیت د ټینګښت، سپرلیو او موټرو د سلامتیا لپاره نوي تدابیر نیسي. د کورنیو چارو وزارت ویان مرسیال ازادي رادیو ته ویل د کابل هرات پر لوی لارې به د پولیسو دایمي پوستي جوړ شي او د غلو او وسلوالو د مخنیوي په هدف به ټول لازم ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې چې د کابل هرات پر لوی لارې د نامنې او په خاصه توګه د وسلوالو غلو د فعالیت د زیاتوالي له امله د دې لارې موټر چلوونکو اعتصاب کړی دی. یو له دې موټر چلوونکو ازادي رادیو ته وویل
دله موټر وچ سواریان کو زئی ورور ډرایور کته کوي په مرمۍ ویلی د دې غوړ څوک نسی کولای بل دا د موږ غوړ وکي کني یو موټر بم د دې ځای نه نووزی او نه برکت وکي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نوې تدابیر نیولې دي او د دې لوی لارې یو شمیر امنیتي ساتونکي د دندو کې د بې کفایتۍ له کبله له دندو لري کړي. د ترانسپورتي شرکتونو خاوندان او شخصي موټر چلوونکو له دې وړاندې هم د کابل هرات پر لوی لارې د وسلوالو غلو او پرنا ورځ د شکو د زیاتوالي شکایت کړی و. دوستانو تاسو موږ غږ لازادې رادیو نوري د ساده رادیو خبرونه هر ورځ تاسو د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. وسم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د برتانیې پارلمان د سوریې د حکومت اهداف پر ضد د پوځي اقدام ترسره کول رد کړل. د پنځشنبه پورز د برتانیې پارلمان د سوریې د حکومت پر ضد د پوځي اقدام په اړه 215 مخالفي او 202 موافقه رای ورکړي. د دې رای ورکولو په اړه د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون ویل دا روښانه ده چې د هیواد پارلمان په سوریې کې د پوځي مداخله مخالف دی او موږ به د پوځي اقدام په تاییدولو د پارلمان د غوښتنې خلاف ولاړ نه شو. کامرون په سوریه کې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعا او لقبله د بشر الاسد رژیم پر خلاف د احتمالي پوځي اقداماتو ملاتړ کړی و. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ د ویان مرستیال جوس ارنستر ورس په واشنگټن کې خبري اعلان وکړ چې روسیه نه پرېږدي چې ملګري ملتونه د سوریې حکومت ملامت وګڼي.
We're invested in the UN process. At the same time, we're currently seeing that process circumvented.
د وی موږ د ملګرو ملتونو په پروسه کې پنګونه کړې. په عین حال کې موږ وینو چې دا پروسه د روسیې له چلول او ناغېړې سره شنه غواړي ملګرو ملتونه سوریه مسؤوله وګڼي. مخامخ د ولسمشر بارک اوباما په متحده ایالاتو د ملي ګټو پر اساس د مناسب جواب پاړه پریکړه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه له پلاتونو سم د سیورو سره د ملګرو ملتونو پلاتون کې د تخپل ریپورت وړاندې کړی. د سوریه ولسمشر بشر الاسد بیا ویلي چې هواد به د هر بهرنی يرغل په وړاندې لزانه دفاع وکړي. د ایران په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو خزه د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د پتو ګټاکل شوی. مرزی افخم له دې وړاندې د ایران د اصلاح غوښتونکو مشر محمد خاتمی د واک پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت د اماړي کو د دفتر مشوه. د ایران پر ولسمشر حسن روحانی انتقاد شوی چې په کابینه کې یو خزه هم نه ده اخیستې. خو روحانی له دمخه دوه خزه یو د خپل مرستیال او بل د خزو په چارو کې د جمهور ریاست د سلاکار په توګه پیشنهاد کړي. نو مولوی ژمنه کړې چې د خزو لپاره به فرصتونه برابر کړي. د الجزایر دوه ادباچې د سپاسه ویل سیز رئیس په ګوانتنامو زندان کې بندو خپل هیواد تستانه شوی. د راپونون لمخې نبیل حاج جراب او موتی صدیق احمد سیاب د چهارشنبه پورز الجزایر ته رسیدل. له دواړو څخه د محل په خپل هیواد کې تحقیقات روان دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي دغه دواړو کسانو له خوشی کېدو وروسته اوس په ګوانتنامو زندان کې 1340 زندانیان پاتې شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو ځل د ګوانتنامو زندان د تړلو ژمنه کړې ده، خو د نوموړي دا پلان د کانګرس له مخالفت سره مخ شوی. د امریکا کانګرس د زندانیانو فدرالي سیستم ته په سلامتۍ سره د ګوانتنامو د زندانیانو د انتقال په اړه اندېښنه لري. د مصر دولتي خبري اژانس وایي پولیسو پرون د اخوان المسلمین د ډلې یو لوړ رتبه غړی نیولې. محمد البلتاجي چې د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسي د بیا برحاله کېدو لپاره په ترسره شوو مظاهرو کې څرګند شوی، پرون قاهرې ته نږدې په یو کلي کې ونیول شو. نوموړی د مصر د امنیتي ځواکونو لخوا د تروریزم او تاوتریخوالي لپاره په هڅونکو ګامونو مطلوبو. د مصر پولیسو له دمخه د اخوان المسلمین مشر محمد بديع او د دې ډلې لوړ رتبه مشران او غړي زنداني کړي دي. او د عراق مرکز بغداد ته نږدې په سمارا ښار کې تیر مازیګر یو موټری بمی چاودنې لک تر لګی و لس کسان وشل. د ریپورټونو له مخې چاودنه د ښار د تازه میوو او سبزیو په مرکزي مارکیټ کې شوې ده. په دې پیښه کې شپږ ګوشتان نور ژوبل شوي. پولیس ویلي چاودنه هغه مهال وشوه کله چې نادار خلکو د مارکیټ د تړل کېدو د وخت څخه په استفادې په ټیټه بیا ځانونو ته میوې او سبزی اخیستې. تر اوسه پورې هیڅ کومې ډلې د سمارا د ښار د وروستي موټری بمی چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. قدرمن دوستانو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د هرات ولایتي چارواکي وایي چې د ایران استخباراتو د افغان حکومت مخالف وسلوالو ته 115 څخه زیات چاودیدونکي مواد انتقال کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو د کابل هرات د لویې لارې پر سر له نام نه خبرو. د سرالیا پولیسو د پنجشنبه په ورځ ویل 15 کسان په دې تور نیولي چې نور خلکو ته لارې جوړولې څو د کښتیو له لارې سرالیا ته داخل شي او هلته پناه وغواړي. په دې اړه هم رپورټ لرو او د سوریې په تازه حالاتو هم یو رپورټ درته وړاندې کوو. دوستان، اوسوان فکر او پښتون په یو وشتمه کې 219 پروګرامونه دي چې هغه هم په همدې یو ساعت کې اوریدلی شي. د هرات ولایت چارواکي وایي چې د ایران د استخباراتو لخوا د افغان حکومت مخالف وسلوالو ته 115 چاودیدونکي مواد انتقال شوي. دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې مخالف وسلوال چې د سولې له پروسې سره یو ځای شوي دي، په وار وار په ډېر وضاحت ویلي چې پاکستان او ایران د دوی نظامي او مالي ملاتړ کوي. د دې موضوع تفصیل فراه هیواد دروري.
په ورستۍ کلونه کې په هرات ولایت کې ایران څو ځله په دې تورن سوی چې د افغان حکومت مخالف او وسلوالو ته بیلابیلې وسلې ورکړې دي، خو د هرات محلي مقاماتو په دې اړه هم ټینګار کړی چې د ایران پر خلاف د دې ادعاو د ثابتولو لپاره کره سندونه نه لري. دا ځل د هرات ولایتي شورا رئیس سید واحد قطالی ډېر واضح وایي چې ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران د هرات په ناامنۍ کې شکیل دي. شغل قتالی زیاتوی
استخبارات ایران و استخبارات پاکستان رو تمویل میکنه، اینا رو تجهیز میکنه. هر گاه هم خواستم بگم سند بده ضرورت نداره، خود روز اینا معترفن و ما میفهمیم که گفت منافع ملی از اینا باعث میشه که اینا هم چیکار بکنن. ولی خواست خیلی اگه دنبال سند میگردیم، ما میخوایم اولین بار حداقل به می رسانه شما ایره بگم که ما راپور دقیق از ورود 125 تن مواد منفجره از سوی جمهوری اسلامی ایران از مرز گلران به داخل افغانستان که از طریق گلران به ولسوالی‌های شمالی افغانستان و ولایت شمالی افغانستان انتقال داده شد. این راپور دقیقی که من خدمت شما می‌خوام توسط موتورهای سراچه این انتقال داده شد.
نموردی در از ویلی چې جنوبی او لویدیز گواندی هیوادونه همیشه د افغانستان په وړاندې د دشمنانه پالیسی پلټکې دي. دی وایي
ما با علم به این که کشور همسایه مداخله میکنه، یک تروریست میفرسته یک مواد تروریستی، با علم به این آمده مقاومت میکنه، تا چقدر موفق میشه به بس آینده.
پر دې سربېره د هرات امنیه قومندان مل پاسوال رحمت الله صافی د ازادي رادیو خبريال د دې پښتنې په جواب کې دا تایید کړ چې ایران په هرات کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. شغل صفای ادعا کوي چې د ایران استخباراتو په دې وروستیو وختونو کې د سیمې د ناامنۍ لپاره مخالفو وسلوالو ډلو ته چاودیدونکي مواد او مختلفې وسلې ورکړي دي. نوموړی زیاتوي
در یو اخر در مازی و اطلاعاتی کشپی ارگانه امنیتی هم امی است که از کشورهای همسایه یک مقدار مواد انفجاری و اسلحه داخل کشور میشه و ارگانه امنیتی و کشپی ما هم سر قضایا کار میکنن. باید بگویم هر دوست و برادر ما که هر اطلاعی که دارن باید با ارگانه امنیتی خود در موقع وقتی که همچو اطلاع را حق میکنه با ارگان قضایا را شریک بکنن که در موقع اقدامات صورت بگیرد.
دا مسئله پر داسې وخت مطرح شوی چې په هرات کې د ایران کنسول همیشه دا تورونه بی اساسه ګڼلې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال هڅه کړې چې په دې اړه د ایران د کنسول له مسؤلانو سره خبرې وکړي خو هغوی نه دي حاضر شوي. په عین حال کې د هرات په 1500 کې د پخوا په تناسب په بې سابقه توګه امنیت خراب شوی دی. تیره میاشت په دغه ولایت کې پر دې سربېره چې غیر مسؤول وسلوال زیات شوي دي له 150 څخه زیات کسان ترور شوي دي.
دوستانو یو خبر وایي چې د جمعې په ورځ د کندوز په یو جماعت کې د چاودنې له کبله د کندوز د دشتي ارچی ولسوال وشل شوی دی. ویل کېږي چې په دې چاودنه کې یو شمیر نور کسان هم وشل شوي دي. په دې کې د دشتي ارچی د ولسوال ساتونکي او ولسی خلک هم شامل دي. په دې اړه به په روانو خبرونو کې درته رپورټ وړاندې کوو. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کابل هرات د لوی لارې ترانسپورتي شرکتونو په دې لارې کې د نامنوي لامل احتساب پیل کړی. د شرکتونو مسؤلینو موټر چلونکي وایي په دې لارې پرانا ورځ غلا او شوکمار موټر دروي خلک وهي مال او پیسې اخلي او ځینې لزانونو سره بیایي. خان محمد سیند په اړه رپورټ راکړي.
د کابل هرات د لوی لارې د ترانسپورتي شرکتونو مسؤلینو او موټر چلونکو دولت ته خبرداري ورکړ چې که دا لارې له غلو او شوکمارو څخه پاک نه کړي دوی به په یاد لارې هیڅ ډول ترانسپورتي فعالیت ونه کړي. د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار په غربي سیمه کمپنۍ کې په داسې حال کې چې په سلګونو نارینه ښځې ماشومان او سپینګیری کندهار او هرات ته تلونکي وو یو بس هم ونه موند چې د کندهار یا هرات په لور د حرکت وکړي. د دې لارې د ترانسپورت مسؤلینو او موټر چلونکو خبریالانو ته وویل د کابل هرات په لاره په رڼا ورځ غلا او شوکمار د وسلو په زور د دوی بسونه ودروي، سپرلۍ وهي، مال او پیسې اخلي او ځینې لزانه سره بوزي. دا احمد شاه عبدالی ترانسپورتي شرکت مرستيال احمد شاه وویل
د موږ احتساب پیل کړی دی په خاطر د دې چې وروره د ګریش سره بیا تر هرات نه داوت هغه پرې په لار کې غلر او زی موټروانان مخشته کوي. بیا چا چا واچي بیا یو لک ډالر 5000 ډالر مسافرین مخشته کوي، خلک مرابي عزت کوي، حتی اوس خوند لازم موږ د موټروانو مخشته کوي. تر هغه ټیمه چې موږ خپل رئیس صاحب جمهور ونیو او زموږ مشکلات خپل په غوږو وانوړي چې دا مشکلات حل نسی تر هغه وخت زموږ د احتساب جریان ولري.
د شرکتونو مسؤلینو او موټر چلوونکو وویل شوکمار وسلواله ډلې له کندهار تر هرات د ګرشک، دلارام، فرارود او شیندن په سیمو کې په منظمه توګه فعالیت کوي. دوی دا هم وویل په دې سیمو کې امنیتي پوستې هم پرتې دي خو په سل یا 200 متره کې غلې او ورانکارې ډلې سړک ته راوځي او خلکو، سوداګرو او موټر چلوونکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي. د دوی په خبره په وروستۍ میاشت کې په دې لاره کې هر ورځ لږ تر لږه یوه مرګونې پیښه رامنځته شوې ده. موټر چلوونکي وایي په دې لاره کې موټر چلول له ژوند سره لوبې کول دي او نور نه غواړي چې لا د دې خطر سره مخ شي. پر دې لاره یو موټر چلوونکی انور خان وایي
دله موټر چې سواریان کوزي ورور ډرایور کته کوي په مرمۍ ویلي د دې غور څوک نسی کولای. په دې د موږ غور وکي کله یو موټر بم د دې ځای نه نووزي او نه حرکت وکي.
د کورنۍ چارو وزارت شته ستونزې مني خو وایي چې د دې لارې امنیت ته عملي تدابیر نیولي او په نږدې ورځو کې به په دې لاره کې خلکو او موټر چلوونکو ته امنیتي اسانتیاوې برابرې شي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب الله دانش آزادی راډیو ته وویل
تامین امنیت شهرها به خصوص این ساحاتی را که بیشتر مردم نگرانش هستند
د لوی لارو د امنیت ساتل او په تیر د غلارو چې خلک د امنیت لپاره اندیشمن کړي د کورونی چار وزارت په لمړنیو دندو کې شامل ده. په دې وروستۍ کې د دې لارې د څارنې او امنیت ساتلو څو تنه مسؤلین د بې کفایتۍ له امله له دندو لرې سول. تصمیم لرو په نږدې ورځو کې د کابل کندهار په لوی لاره کې دایمي پوستې ځای پر ځای کړو څو د لارې امنیت ډاډمن سي.
د کابل هرات په لاره اوس مهال شاوخوا 15 څلوېښت ترانسپورټي شرکتونه فعالیت کوي. د کابل کندهار او پتیره د کندهار هرات ترمنځ لاره کې دا لومړی امنیتي پیښې نه دي، بلکې څو کاله کېږي چې په دې لاره کې غله او د دولت مخالفین فعال دي او خلکو او دولت ته مالي زیانونه اړوي. سربیره پر امنیتي ستونزو په دې لاره کې له ترافیکي اصولو څخه د مسلسلو سرغړونو په پیښو کې هم کله کله خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
تاسو موږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. په داسې حال کې چې د برتانیې پارلمان په سوریه کې د پوځي اقدام ترسره کول رد کړی دي، ملګري ملتونه وایي پلټون کې به نن په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپلې پلټنې پای ته ورسي. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځ قوتونه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په وړاندې په دغه هیواد د احتمالي پوځي برید په اړه سلا مشورې کوي. په دې اړه رضوان مراد یو رپورټ وړاندې کوي، ورپسې پښتون په یو ویشتمه کې او په هغې پسې ځوان فکر پروګرام مه هیروي.
متحده ایالاتو یو ځل بیا پر روسیې تور پورې کړ چې د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو په چارو کې سخت سیاسي دریځ غوره کړی دی. د سپینې ماڼۍ د ویان مرستیال جوش ارنست تېره ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته ویل روسیا نه غواړي چې ملګري ملتونه د سوریې حکومت ملامت کړي.
We're invested in the UN process. At the same time, we're currently seeing that process circumvented.
دا وای موږ د ملګرو ملتونو په پروسه کې پانګونه کړې ده. په عین حال کې موږ وینو چې دا پروسه د روسیې له چلول او ناغړې سره چې نه غواړي ملګري ملتونه سوریه مسؤوله وګڼي مخامخ ده. نو ولسمشر بارک اوباما به د متحده ایالاتو د ملي ګټو پر اساس د مناسب جواب په اړه پریکړه کوي. اخو بیا تیره ورځ د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویل دا لا سل په سلو کې یقیني شوی نه ده چې په سوریه کې چاله کیمیاوي وسلو کار اخیسته ده. خو نوموړي ویل دی باور لري چې دمشق په سندو کې د تیرې اونۍ د کیمیاوي وسلو استعمال چې سلګونه کسان پکې وژل شول د بشر اسد د رژیم لخوا شوی دی. کمرون د برتانیې پارلمان ته چې پر سوریه د حملې په صورت کې د لندن د پوځي ونډې په اړه بحث کوي ویل د پارلمان مختدا پوښتنه پرته ده چې څرنګه د کیمیاوي وسلې د دغې ناوړه استعمال پر وړاندې ځواب ویل شي. خو د برتانیې صدر اعظم ویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مخالفت په صورت کې لندن پر سوریه د حملې تصور هم نه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت د نړیوال شورا دوه دایمي او د ویټو حق لرونکي غړي روسیا او چین د سوریه پر ضد د پوځي ګام اخستو مخالفت کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال پړه لا پلټونو سمدستي وروسته به د ملګرو ملتونو پلټون کې د تخپل رپورت وړاندې کړي.
They will continue investigation activities until tomorrow, Friday, and will
دوی د کیمیاوي وسلو په اړه د ملګرو ملتونو پلاتون کې به تر جمعې ورځې پورې خپل پلاتون ته دوام ورکړي. د شنبې په سهار به هغوی له سوری ووزي او څومره ژر چې ممکنه وي ما ته خپل رپورت وسپاري. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل د کیمیاوي وسلو د پلاتون کو د تفتیش نتیجه به د امنیت له نړیوال شورا سره هم شریک کړي، خو بان کی مون دا په ډاګه نه کړی چې دا کار به کله وکړي. بلخوا روسیه ویلي چې په سوریه کې د نړیوالو پوځي مداخله به د ملګرو ملتونو تګلاره له یو آزمون سره مخامخ کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي بیا وایي چې په سوریه او یا بل کوم هیواد کې د لویدیځ پوځي مداخله به د دغو هیوادونو پر وړاندې کرکه لا پسې زیاته کړي. د سوریه جمهور رئیس بشار اسد ویلي چې هیواد باید هر یرغل پر وړاندې له ځان څخه دفاع وکړي.
د اتصالات د شرکت ګډون کوونکو کولای شي د ازادي رادیو بلا بل خبرونه د خپل موبایلونو لاره واوري. کچیر تاسو د اتصالات ګډون کوونکو یاست، لاته سواتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه ور اخلي او د موبایل لاره واوري.
پښتون په یوشتمه کې
ستړی مشه. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په سیمه کې د مذهبي سغدریزۍ د خوریدو پر شاد عواملو او د هغې په نتیجه کې د پښتنو ټولنې ته د رسیدلي زیان په اړه واورېده. د نن په خبرونه کې اورو چې د پښتنو په ټولنه کې د مذهبي سغدریزۍ پر ضد او د ټولنې د اصلاح لپاره کوم تحریکونه مخې ته راغلي دي. ډیر انتقاد کوونکي وایي چې تشدد او سختدریزي د پښتنو د کلتور برخه ده، خو پښتانه روښان فکران د دې سره اتفاق نه کوي او وایي اگر چې د نورو انساني ټولنو په شان د پښتنو ټولنه هم څه مثالی ټولنه نه ده، ولې په بنیادی توګه د پښتنو کلتور په برداشت، برابرۍ او د یو بل سره د مرستې په اصولو ولاړ دی؟ پښتنو د خپل کلتور بنیاد څنګه کېښود؟ په پېښور کې د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر ډاکټر اجولی شاه خټک وایي
نو تر څو پورې د پښتنو معلوم تاریخ دی کنه، کاغه مونږ د آریاو د وخت نه واخلو کنه، نو هغه خو پرې هیڅ د تاریخ نه وړاندې دور دی، نو په هغه کې پښتنو خپل کلتور ډیولپ کړی دی او هغه کلتور داسې دی چې په هغه کې اعلی انساني اقدار چې کم دی د یو ټولنې دپاره سټې دپاره چې دا کم مونږ ته تر اوسه پورې د پښتنو کلتور راغلی دی اوس خو خراب شوی دی، نو دا پای کې ډېرې نښې نښانې داسې شته دی چې که جرګه وه که اجره وه او که نور چوکونه وو که نور رسمونه رواجونه روایتونه وو، نو هغه مونږ ته په میراث کې پیړۍ په پیړۍ را رسېدلي وو. بیا بل یو اصلاحي مونږ تاریخ تمور کولو نه غټ نو هغه د اسلام قبلول دی د دین په حیث د مذهب په حیث، بیا چې کوم روحاني اقدار دی د اسلام نو هغې دپاره دوی جوماتونه جوړ کړي دي او بیا د خپلې ټولنې چې کمې روحاني مسایل دي دا یا د عبادات سنونه دي نو هغه یې جومات ته وړي دي، ولې کلتوري ایشوز چې کوم دي نو هغې دپاره دوی اجره جوړه کړې ده او په دغه اجره کې رسمونه رواجونه نانې شخصو د پښتني ژوند کړه وړه دي، نو هغه روانه په دغه اجره کې اجره د دوی د فیصلو ځای وو. بیا د دوی که جرګه وه یو اصلاحي تاریخ کدای په نتیجه کې جرګه مخې ته راغله نو هغې کې وخت په وخت اصلاحات کړي چې په اجره کې او په جومات کې جرګه نه ده پکار، په کلاو میدان کې د هېچا ځای چې نه وي، او بیا داسې د تیږې او د امن دپاره په دې کلتور کې دوی وخت پر وخت د وخت مطابق اصلاحات کړي دي.
په لندن کې میش د ټولنیزو چارو کارپو او خبریال داود زمی بیا وایي چې پښتانه وخت په وخت د جنگونو او یلغارونو ښکار شوي دي چې په نتیجه کې دوی ته د خپلو سیاسي، کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو ادارو د ودې ډېرې کمې موقع په لاس ورغلي دي. بیا هم دوی هسې نه دي ناس او د یو مهذب قام په توګه د نړۍ سره د تګ هسې کړي چې لا تر اوسه دوام لري. داود اعظمي زیاتوي
په هغو سیمو کې چې پښتانه اوسېږي بیا بیا حملې شوي دي او جنګونه شوي دي او د دې نتیجه دا وه چې حکومتي ادارې تر ډېره وخته پر خپل ځای نه شوې پاتې، حکومتي سیستم چې به جوړ شو بیا به یو حمله وسوه او جنګ به اوس هغه به بېرته خرابې شوې. نو د هغه متبادل دا و چې په هر سیمه کې یا په ټوله پښتون وطن کې د پښتنو دودیز سیستم و چې د هغه د لارې به خپلې لانجې هوارولې او که به خپل منځي او شخړه رامنځته هغه به هوارول. دا دود د پخوا راهیسې را روان دی. په دې کې ځینې ادارې ډېرې مهمې دي لکه جرګه ده چې یاره لانجه او شخړه به پیښ شوه د جرګې د لارې به هوارېدل. بیا د پښتنو په خپل کوټ کې د ترګو د کوم سره سم چې دوی خپل ژوند تېروي هغه کې دا څو اصول چې دي په هغو کې یو بدل خوسا چې د جنګ معنا لري خو د هغه سره څنګ ته ننواتې هم سته چې دا هم د سولې یو انصر دی، یو فیکټر دی چې کله یو شخړه اوسي بیا خلک ننواتې کوي او هغه لانجه غوڅوي، هغه جګړه ختموي. خو بیا داسې وسوه چې دا د بدل کیسه لږ زورور سوه او د ننواتې لږ کمزوره سوه. بیا چې د بادشاه خان غورځنګ شروع سو هغو بیا غوښتل چې دا د ننواتې خبره بېرته راپورته کړي پښتنو ته ور په زړه کې چې که څه بدل وا هم نخلی نو ننواتې کوکې بیا مونږ پښتو پر ځای کړی دی، یعنې د بدل نه اخیستل د پښتو د پرېښودلو معنا نه لري، بلکې که تاسو ننواتې وکړي د بخښلو خبره وکړي نو دا هم بېرته د پښتو پر ځای کول دي. نو جرګه سوه، ننواتې سو، دغسې تر دې سره سم تیږې ایښودل خپله د اوربند معنا لري چې تا وخته چې یو حتمي یا وروستۍ فیصله کېږي تر مخکې اوربند اوسي. نو دغه ادارې د پخوا راهیسې سته خو په دا اوسنیو جګړو کې دا شان لږ کمزوري سو هغه په دې چې د پښتنو سیمو ته د نورو وطنونو څخه د نورو ملکونو څخه خلک راغله چې هغه په دغو شانو نه پوهېدل او نوي مفکورې نوي عقیدې راوړې نوي سیاسي فلسفې راوړې. د هغه سره سم د پښتنو په سیمه کې دغه ادارې لږ کمزوري سوې او حکومتونه چې جوړ شو په دغه سیمه کې هم غوښتل چې دغه ادارې کمزوري کړي او پر دغو سیمو باندې خپل نفوذ یا خپل کنټرول زیات کړي. له دې کبله دغه ادارې اوس په هغه حالت کې پاتې نه دي لکه پخوا چې وې.
دغه شان ډاکټر راجولی شاه خټک هم مني چې د پښتنو په ټولنه کې ځینې کمزوري کردارونو د خپلو ذاتی ګټو یا د بهر د طاقتونو په لمسه داسې کارونه یا تبلیغات کړي دي چې ورسره ټولنه د انتشار ښکار شوې او د پښتنو بدنامي شوې ده. خو ورسره بیا داسې تحریکونه هم راوچت شوي دي چې په ټولنه کې د اصلاح پوهې او رڼا لپاره مبارزه کړي. نوموړی نوروای
اصلاحی تحریکونه هم چلی دلی دی او د جنگ و مصالح تحریکونه لامونه غزاگان هم چلی دلی به منگو نیزدی زیت راشو دا افغانستان زیت حالت زیفل خال پزه بانی پریدی که افغانستان که التخو دا اقتدار جنگ و دورونو ترمینزا او بیا دغه شان ډیر کی څنګه د بادشاہانو تور طریقی وی ظلمونه آغا حضان تا یو خبرد ہو از احال پختانه چی کمو او چې کوم لږ روشن فکر پښتانه دلته نو آوی یا خو کوم فقیر ایتی واخلو نو هم د بده خلاف راپور ته هغه یو اصلاح وختا او دغه شانتي کومګ حاجی صاحب رنگي وګورو ملا پاینده وګورو د هډي ملا وګورو د ټولو هم د دغه ازاده او دغه اصلاح د پاره دا که هرڅو لام غزا او جنگ وو د رڼا د پاره بیا دغه شانې دا د دې په شا باندې چې ځینو روحان هم چې راپورته شو نو آغا د اکبر بادشاه چې کوم هغه وخت د مغولو اقتدار وو او د مغولو اقتدار خو ډېره توره تیاره وه نو آغا د هغې نه پښتنو ازادولو دپاره او پښتنو ته یو روحاني او مادي توازن ورکولو دپاره آغا جدوجهد شروع کړو نو ځکه هغه د رڼا په لورې سفر و نو ځکه ورته روشان یا روحان ویل کېږي. پس ته چې کوم بیا مونږ ګورو د پښتنو په تاریخ کې نو یو د بادشاه خان د خدایي خدمتګاری تاریخ داسې دی چې فرشای اصلاح الفاغنا یعنی د افغانانو د اصلاح تاریخ و نو دغه تاریخ سیاسي تاریخ نو دا دغه تاریخ پښتنو ته دا ښکاره کول چې د وخت په تېرېدو سره سره کمې خرابې راغلي دي په پښتنو رسمونو رواجونو او قدرونو کې نو دغه خرابې د دې نه وباسي د پښتنو نه اصلاح الفاغنه جوړ شو. اصلاح الفاغنه هله کامیابېدو چې دا خدایي خدمتګار یعنی د خدای دپاره خدمت کوي. د ولس
د تیرو څو لسیزونو چې په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو ټولنه د ترهګرۍ مذهبي سختدریزۍ او سیاسي بېقرارۍ ښکار ده د پښتو ادب او هنر په میدان کې د ستاینې کار شوې ده او پښتنو شاعرانو لیکوالانو او هنرمندانو د خپل هنر په وسیله د امن ورورولۍ او د بشر د بنیادی حقوقو دفاع کړې ده. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون استاد اشرف کاکړ وایي چې د پښتنو د اصلاح او بیدارۍ لپاره د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو کار د سیاسي مبارزې نه هم ډیر اثر پرېښی دی. نوموړی وایي
کم ادیبان چې دی کم شاعران چې دی او کم فنکاران چې دی میوزیشن چې دی او دې کار کوي او هغه یو رنگ د پښتنو د کومې مسلې د کوم بیانیه یا کوم نریټیو چې موږ خبره کوو تاسو دا وخت هغه تقریبا هغه مطلب پروپاګیټ کوي دا دعوت تبلیغ په مختلفو طریقو باندې کوي او هغه ډیر الایو دی او زما مطلب د بل پولیټیکل موومنت ته دونګي ته وکونه کله کله دا کم کلچرل موومنت چې شروع شوی دی او میډیا په ذریعه باندې آرټستان دی میوزیشنز دی کله دغه ته وګوري هغه مطلب یو 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 رنگ د ټول یو غونی پوینټ یو پوینټ او ویو باندې دی چې هغه د پلورالټی خبره کوي د امن خبره کوي او د ترقی خبره کوي. زما په نظر کې دغه ماته یو امید ښکاره کوي چې دا به مطلب د پښتنو لپاره او د ټولې دنیا لپاره به یو ښه پوزیټیو قدم وي له دا ټوله کنفلیکټ څخه.
کارپوهان وایي چې پښتانه د تاریخ په هر پړاو کې که یو خوا په جنگ کې ښکیل شوی دي نو بل خوا د جنگ په نتیجه کې د شوی زیان د پوره کولو او ټولنې د بیا رغونې لپاره اصلاحي تحریکونه هم پیل کړی دي او دا لړۍ